حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار پروخ تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام او یو بیا سهار په خیر. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. نن د شنبه د غویي صبر دویمه د اپریل 28 پیل خبرونو کېږي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قمندان وټاکی. داعش د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 10 ته ورسید. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او و ملکان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر 2 ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لالمه ساحه د غلامډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جمله نه چې دوه پکې عمده قومندانان وو 14 کسانو دوی افراد له منځه لاړل. 16 زیات دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په چپرهار کې پرون افغان ځواکونه د دوی پر کمین ور برابر سوي او په نتیجه کې 14 افغان پوځیان وژل سوي دي. خو افغان ځواکونو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمي. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14 د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقې وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چې دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوه. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوي قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپایي پازدارنې انقلاب ځواک د قومندان د بدلېدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران سپایي پازدارنې انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزي قومنداني د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سریلانکا کې د لو کورنۍ جګړې وروسته چې لس کاله مخکې پای ته ورسېدله تر ټولو خونړي بریدونه بلل سوي دي. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په داسل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکی څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکی ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسو زادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو موږ 15 لوبغاړي پکار دي.
په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې د میوو سوداګر وایي چې مالی تاوانونه وراوښتي.
ډېر بار قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د فرانس شپېته فیصده قیمت تنظیم کړی دی، یعنی شپېته فیصده تر اتر شوی دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټینې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه اژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل له نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغسې پاتې سوې. سپیبلا ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وی ل امریکای پلاوی سره به راتلونکي دور خبري ل افغانستان د ټولو بهرنی ځواکونو د وټلو په محل ویش متمرکز وي. د خبره فرانسوي خبري اژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړی ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی ل امریکا سره ل افغانستان د ټولو بهرنی ځواکونو په وټلو موافقه ته ورسیدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اګر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناټو دغه نه باشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به پر اتلونکو څو انیو کې بیا په خپلو کې خبري پیل کړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د جګړې ترڅنګ زیات کسان د هوا د ککړتیا له کبله هم په افغانستان سیمه او نړۍ کې مري. سره له دې چې د افغانانو د مرکز ولایتونو اوسیدونکي د ککړې هوا او اوبو د غرض په ټوله کې د چاپریال ککړتیا شکایتونه لري. د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د دغو ستونزو د کمولو لپاره موثر کارونه کړي دي. تفصیل له خان محمد سینا.
ډاکټر اوګوستو منجبور ان سلفا داره، تخته پوشی درد داره.
د کابل اوسیدونکو وای د چاپیریال ککړې هوا او بو په ډول ډول ناروغي وخت کړې دي. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د غنو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نشوه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل.
نوم می ده شاهین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی چایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي ته نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه خاور جنگلی دغه شایان ورکسی
مویز دیس روز روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه کی ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوی دي. یم دغه مویز دیس چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او بو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډېری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او بو او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف له څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل، له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل،
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو بول د 3500 نقلیه وسایت و گازی کول، د 140 سقاوو او حمامونو تړل، د خښتو د پخولو د 1500 بټیو او د 141 تولیدی فابریکو ارزول، د دولتی ادارو او نورو ځایونو د پخلی د سیستمونو بدلول، او همدارنګه د چاپیریال ساتنې 238 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده.
شکایت محیط زیستی رسیدگی شده.
د دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هوت په میاشت کې یو شمیر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او اوس مرزو د سپورت نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی آزادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. لومړی یې د ملي ټیم له نوي کپتان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل، او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تاسو پوره سپورټ کوو. نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق
ټولو ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دی او 3 کسه ریزرو دی، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما.
سره کوم لوبغاړي مو اخیستي دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی، او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی. هلتا چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی، نو انتخاب یو څه سخت دی چې دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسؤلیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بینن اعلانوي. دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن و، ځکه ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي، نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوي دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي؟
دوی به انشاءالله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي، او څلور ورځې به په کابل کې وي، او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري، او بیا به په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري. نو ان شاء الله ولزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته روانېږي.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتم چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه؟ ځکه چې هغوی خو په تمرینی کمپ کې نه ول ټیم سره،
چې هغه په یو غټ لیګ کې قرار لري آی پی ایل کې، هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی ورځنی سیالي چلو د هغه په وړاندې به لوبېږي، او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل هغه هم د لوبډلې په ترکیب کې شته.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی ولو ازادي راډیو سره په خبرو کې دو ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حملې ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختله کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړې، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یوه سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوي کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سترو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرا نادری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یو ځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې دروش کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورت له حقه بې برخې شو او آندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریال او فعال فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه قلم او د بیان ازادي ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبري پر دوه اړخیزو مسایلو، له ټوریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دواړو خیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یک شنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډیری نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ټریډینګ کیمپس او لوجستیکل کیمپس
د دې بی آر اے نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ. ښاغلی قریشي وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په دې اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
تاسو لا پیغامونو
عبد الوسیم د کونړ ولایت د چفی دری ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنگ وشو او عوام ته راګړ شول د چفی دری نه اوس پورې حکومت یې مرسته د عوام سره نه کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والی چې کله هیل له جو کله امریکا له شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم اوس پورې چې اندي کړي او بل کوم امنیتی چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړلوله کوي. اوس پورې والی زمونږ سره مونږ نه او نراغه دې ماجرین ته کوڅو کو سلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ شهر یې وکړل دی د ماجورین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرونه راته واخیستل بیا موږ سره کوم مرسته نه ده کړې خو سیلابونه زپو دي د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو امهال ته پاتې دي. نو موږ به دغه موسسه ولاو ته دغه د غلیل د ضرورت موږ سره دي مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره دې مرسته وکړي او که پرشناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې سره دې یو ګوري چې کاتانې څو مېشتې لري چې ورکړې موږ دې یو څه د مرسته نه ورکړي. نو دا مو نه ده موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرین سره خو دولت کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یادا چې پکې دا لري د خلکو سره دا څېړې کور ته ورشي معلومات دې د خلک ګوډي لري نه لري نو بس کې دې ځان په مورټل خو مال شي وي نو دا دې د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم
زه سبا څنګه درنم دي دینه خلې دي کانی کلی څخه زما پیغام دا دی چې د خوست ولایت مده شکوت ول سوالین یم سیمګ سیمګه صح او روخ شوایل چې او بډره دا انده منو د چني د ځخپل یو دکاندار یم چې نخ ما کو تک لای چې بزر نه زه سامان زغه خوراکي سامان پاکستان د کی خور د بډره په بایګي سړک نشته چې می په سړک لور شي جگہ په وړو باید می ته سړک ته شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
راپور نوایي چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی دی. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرونه وخته په درېسو پولیسوالي کې سوي ده. د هغه په خبره اتو کان کیندونکو په کان کې د غازو خپرېدو له کبله صبر کړی ده. د ولایتي شورا رئیس ویلي چې دغه کان کیندونکو مړي له کان څخه چې 1500 متره ژور وو ایستل شوی دی. او سم ستاسو ځینی اسمي سونه لولو. دفترنی په خپل سیمه کې لیکلي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت وسلوال مخالفان غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. عبدالواحد مدقق لوګره د قطر راتلونکي غونډې کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وسي بیا به مثبته نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالي لیکلي که د خالد او حتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای خدای او افغانان به ورڅخه خوشاله سوي وای. اسدالله جواد لغمانه زموږ هم عجیب حکومت دی. لیولوري له پاکستان سره د دشمنی دا وکوي لبل خو په هیواد کې زیاته مالی راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې چې حکومت باید مخنیوي وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر وروستوي سیلابونو د تیرو 15 ورځو را په دې خو د پکتیا په 15 ولسوالیو کې د خلکو پټي وړي او د سیمې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. قاسم ځواک له هلمند موږ سوله غواړو خو طالبان او حکومت بیا د جنگ اعلان کوي موږ به تر څو وژل کیږو. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي په هر قیمت چې وي افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسی. او د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي پر بیګنا کسانو برید کې له هرې خوا کیږي د منلو وړ نه دی باید هر طرف د سولې لپاره کار وکړي. فیسبوک تایید کړی دی چې د ځینو کاروونکو ایمیل آدرسونه یې د هغوی له اجازې پرته کاپي کړي دي. نور له اسمت څاروان څخه اوري.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېله دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کاروونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کاروونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کاروونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د کورونا چارو وزارت وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپله لوبډله اعلانوي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوې قومندان وټاکي. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. په دغو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 202 او د ټپیانو 450 ته رسیدلی دی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظم تجارتي اړیکې سبب سوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای تاوان وکړي. سشکل کندهار اته زراټونه وچ انځر هند ته صادر سوي، خو سوداګري له ګټې خوښ نه دي. صادق رښتنی راپور لري.
له کندهار تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږکال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچه میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی، نور خواو ته لاره نه لرو او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا او خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران ششکل تاوانیان هم دي، باید وایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر تاسو دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سشکال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شوو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګری زیاړو کې نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړي، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
دولت مشر تجاران ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه په هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک توت دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې د توت دی معرفي کړی چې واسه مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پلوش باندې. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل فان خلق دا کوشش وکړي چې د دنیا
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
د دې خبرونې اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اورېدلی سي. په کونړ کې د اول وار لپاره د بوټو د ناروغیو او د هغو د درملو د تشخیص لابراتوار پرانیستل سو. باغلرون کې او کروندګر وایي چې دا د دوی لپاره لوی پرمختګ دی. د موضوع تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
د کونړ د کرهنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صافی د یاد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې نه مخکې موږ ته کوم دهقانانو مراجعه کوله چې زمنګ په فصلونو کې زمنګ په باغونو کې زمنګ په نباتاتو کې امراض دي. دا د تشخیص لپاره موږ یو منظم یونټ نه درلودو. په اولین ځل دی چې د کونړ په ولایت کې نباتاتو د امراضو تشخیص د نباتي ادویجاتو تشخیص دلته کمی توکي راځي پس د دې بعد دلته قرنطین کیږي.
هغه وایي دغه لابراتوار د بوټو او باغونو د ساتنې د پروګرام لخوا جوړ شوی دی. دهقانان او باغلرونکي وایي پخوا به چې په بوټو او کښتونو کې کومه ناروغي پیدا شوه نو د تشخیص لپاره به بوټي ننګرهار او نورو ځایونو ته وړل. حاجي محمد عارف او حاجي حفیظ الله وایي
منګه د نباتاتو منګه خپل تجربې په کار اچولې. هیڅ قسم امکانات دلته زمونږ سره نه چې موږ دا غوښنه استفاده وکړو. کوم مرض ولګېدو موږ بس بل مې وټکول او په وخت کې به تکې خود دې خود دې د وای نه دې شین نه به برخي د بیسو او د دو بیسو نه عبارت ده. دغه زم کې چې داږي کې حکم حشره من ته راځي داغه د پاره تشخیص به صحیح کیږي. موږ د ننګرهار او د نورو ولایتونو د تګ نه به خلاص یو.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت ولایت ته چې زیاته برخه سیندونو او غرونو نیولې ده. خو خوا به د کرنې وړ ځمکو کې خلکو یوازې جوار او غنم کرل. خو اوس یو شمیر کسانو په خپلو ځمکو کې د یادو کښتونو ترڅنګ باغونه هم جوړ کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
خبرور نوم دې سده او د کوم ځای دې ټلیفون کړه؟
ایمان هم آسان ده. د نیماتلو زوی د غور ولایت د دولتي اور ولسوالي اوسیدونکی یم.
څه کار کوي؟
زه ښوونکی یم په انقلاب مکتب کې.
څه غواړي؟
زه غواړم چې د انقلاب مکتب په کیره مکتب خپل ځان تبدیل کړم.
ولې ځان تبدیلې؟ څه مشکل لري؟
مشکل هلته امنیتي مشکل ده. سال فیصد امنیت خراب ده. هلته ډېر مشکلات ده.
د تبدیلۍ لپاره دې څه عریضه کړې؟
تبدیلي کو په بوجوده تېرې څلور میاشتې کېږي. ما مونږ بوجې ورکوي چې ته تبدیلي بند ده. په هغه صورت چې تبدیلي بند نور سلګونه خلک تبدیل کړی ده او سلګونه هم خپل بستونه سره شور ته تللی ده او انتقال کړی ده هغوی بستونه.
د تبدیلې لپاره څه احکام یا امر لري؟
لري څلور امر زمو سره دي. تقریبا یو امر فوق العاده امر دي. یوازې رئیس مورف باندې زمون کار کوي.
څو کال کیږي چې ښوونکی؟
زه یو کال کیږي چې ښوونکی یم.
نوې مقرر شوی؟
او یو د رغبت یا د طرف نه مقرر شوی یم. زه
ستا کار په کوم دفتر کې باندې؟
ټول مشکل د رئیس مورف سره دا غي اجازه نه ورکړي. ټول اداره په ان وای چې موږ اجازه رئیس مورف اجازه نه ورکړي چې زه خپل ځان تبدیل کوم. تقریبا دوه تری امر زمو سره دي. یو امر فوق العاده امر ده چې لیکلی ده چې در قسمت تبدیلي او ریز اجراءات نمایي. داسې امر ورکړی ده دغه اجراءات نه کوي.
ته وایي چې د تبدیلۍ فوق العاده امر هم لري، نو په دې سره کې د پوهنې رئیس ولې اجراءات نه کوي؟
الو زه وایسته شناخت هیڅ هم نه لرم. زورم نه لرم. وایسته هم نه لرم. شناخت هم نه لرم. الو اجراءات نه کوي. بزداد ورکوي. تبدیلی وایي چې تبدیلی بنده.
آیا کوم بل خون کې تبدیل شوی؟
زمون ملګری چې زمون سره و ټول تبدیلی اخیستی دی. ما ته وایي چې ولې تا تبدیلی نه کوي. ما زه هغوی ته وایي چې زه وایسته نه لرم. شی نه لرم چې تبدیلی کوم.
څه غواړي؟
زمون وختونه دا چې تبدیلی ناشي څنګه کول کیږي چې زمون د داس خولې د چې تبدیل ناشم تنین لرم چې خو ځان خپل د څه استفاده ورکوم هم دومره تنین لرم.
څومره تحصیل دې کړې؟
اسپلاسم نه فارق یم، اسپلاسم پنځای اسپلاسم نه فارق یم، د جرنالیزم پنځای نه لیسانس هم دلیا.
خسته استون زبد مسئول چارواکو غوښته ورسو.
د انصاف پلټکی
د غستون زمو د غور ولایت د پوهنې رئیس خاغلی احمد صابر نوري سره شریک کړه. جناب نوري صاحب، د غور له ولایته یو خون کی د محمد حسن په نامه آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي، لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي.
تشکر محترمه. اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي. محمد حسن په 1990 کال دریمه میاشت مقرر شوی دی، د جوزا د 1990 کال کې. البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریقه مقرر شوی. کانکور له طریقې چې څوک مقرر کیږي په غو کې طرز العمل د کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی دا څرګندوي چې یو کال حداقل باید په خپل بحث کې تیر کی او یو وار ارزیابي شي. که مثبت ارزیابي شو، په ارزیابي کې کامیاب شو، وروسته لږه بیا موږ دغه شخص تبدیلولای شو. د محمد حسن تر اوسه پورې لاس میاشت کیږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کال ولې چې پوره شي بیا موږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته لږه د اصلاحات اداري طرز العمل موږ ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل
کړو. په تبدیلی کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي
دلته بیلابیل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په 1996 1995 1992 یا مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرز العمل دی. ولې دغه معلمین چې په 1990 کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې په هغه کې مقرر شوی دی، په هغه کې چې څوک مقرر شوی هغه باید یو کال تیر کی. نور په هیڅ تبدیلی کې هیڅ کومه موږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلی کې. البته چې خالی بس موجود وي موږ هغه تبدیلو، موافقه د دواړو مکتبونو شرط ته وروسته لږه هغه تبدیلو، نور هیڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کی او ارزیابي وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته لږه تبدیلی کی. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه ممکن مقرر شي معرفي شوی وي.
یعنی نوري سبدا باید مایوس نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
ته. دوه میاشتې نور هم باید په فعلي مکتب کې تیر کړي. دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو، په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د پخپل ارزیابي کې مدیر د مکتب ارزیابي کوي، عامر د معارف ارزیابي کوي، بیا موږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته لږې ځای تبدیلیږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خونځین بل ته د تبدیلی امر اخیسته، خو څوک یې نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینه له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری بوبل، په مقرره کې راغلی چې هر خون کې چې دغه کمیسیون د آزموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپل وظیفه کې یو کال تیر کړي، او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپل تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ور اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی هیله د چې روغ جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلې دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانې یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونه هم راواخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. په ګټه به یې واورو.
الو، السلام علیکم. زه لالی د هیفن ولایت سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی، د سړي سره دی، د 15 کالو پر شاخوا عمر لري. دی وایي زه د کجکي ولسوالۍ یم، د میانې رود د کوټه کار د کلي غریبان زما ږغ اوري، زما تر دې په دغه تماس ونیسي. 0 35 0 1 1 0. وسلام.
مله السلام علیکم. زه جاوید یم، د خپل کور نه درک شوی یم. نو تقریبا سفره کې گزاره کوم. نو که چیرې زما کورنۍ زما آواز اوري، زما د سترګې مشلې دي او د چپله دوې ګوتې مې دواړې پرې دي، دغه مې غټه نشانې ده. دا 4 کاله کېږي د خپل کور نه درک شوی یم. زموږ کور ما ته ورسې. که چیرې زما دوستان زما آواز اوري، کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوړي. 0 0 6 5 8 8 0 0 8 1. د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا وایم: 0 0 6 5 8 0 0 8 1.
السلام عليكم. زه رحمت الله د پراد ولایت د شیوان د کلي یم. زه د 15 کاله کېږي خپل د کور نه درک شوی یم. که څوک غواړي چې زما حال وکړي، او دغه زما شمېره ده: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. د ورکشو اجزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرهباغ اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په صفر اتاویا څلور سوه نوي اته دېرش اته دېرش میره لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو السلام علیکم. محمد یما اور سردار محمد شبنور محمد زید د هلمند ولایت سے دا حق معلومات تر کوم یا نمبر در کوم د قدرت تلیفون ورته کوي. نمبر به 2098 1500 3500 4500 4500. سردار محمد د نور محمد زید په ایران کې دی، د شیراز په شهر کې. دا نمبر یې ما ته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمول زور ولسوالۍ درته درسره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راتلم، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د روخلامین په نامه ده. د هر مسلمان ورور دغه علي کړو کې له ما سره دې پر دغه شمېره ته ناست ونیسي. 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9 دغه مې شماره ده ورور. د هر مسلمان ورور دا کوچنی ورور کې له ما سره دې پر دغه شمېره ته ناست. السلام.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه مو زموږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوانو هم اوریدل وي او دغه اورک عزیز له خپل کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې د دغه سي کسانو په اړه معلومات لرئ چې د خپل کورنۍ یا دوستانو څخه لیرې دي، نو د ازادي رادیو پیغام ثبتونکو دستګاه ته زنګ ووهي او د دې اورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لیرې دی او تاسو په خپل سیمه کې موندلی دی نوم، ادرس او خپل د ټلیفون شمیره او دغه کچیر نور نشانې در سره وي کولای سي چې په خبرونه کې اعلان کړي تر څو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او ستاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره درته وایو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، ما یو د اخش زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادرکه سوی لور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0000 45 15 43 45. په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم، زه حفیظ الله یم، د خبر لسلت خبرې کوم. زما د نماز زوی د بلوخیل کلي اوسېدونکی ده، نوم یې صدیق الله دی. جمع احمد زوی ده، په دې شمه زموږ سره تمام سونی شي 0000 45 15 43. هر چا ته معلومات وي د خدای لپاره دې موږ ته دې شمارې ته زنګ ووهي. والسلام.
زه نه دیم د مرکزی ګردیز څخه مې اړیکه نیولې ده. او زما یو پلار دی، د لس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، اشاره په نامه دی، تذکیره نه لري. هر څه مسلمان ورور پیدا کړ او موږ ته دې زنګ ووهي په دې شمېره باندې. زما د ټلیفون شمېره ده 0300 او بیا 9025 او 9.
ہلو، السلام علیکم، زمان پیرگل پروان ولایت مساگر سوالی دیتا ہے خان نکلی سی دن کا ہے نمبر اکتر دے چیز خانی گل پنا آمد ہے سبرور نمی لکی گل دے شیرباز دوی دیں پجش کلا کی چیز معلومات کی بلاش میرا دے زنگو رکی 0119 46 9. السلام بحترام.
بله، سلام علیکم، مدرم مگان دا ایلمن پر شاخوا ورکتی کار مسلمان وراره پا هر معلومات ولی نو دا مهربانی لوجه دیز من سر پدا تلیفون شمیره آری که ونیسی 0000 43 81 100. دا تلیفون شمیره زل بیاون 0000 43 81 102. امید خانیغا نوردین پنامه دی. یو وراره وعده کری دی، امید دواده دی. امید مسلمان را که پر معلومات ولی بدا تلیفون شمیره بیاری کمش.
السلام علیکم، زه اسمطلع د کندهار ولایت ازجوغات خبرې کوم. زموږ یو کوچنی هلک چې 3 کاله عمر لري، د ګلوامت په جامه کې ورک شوی دی. او دا کوچنی شرشاهي کالي اغوستی دي او تورې چپلکې په پښو دي. د پلار نوم آغاجان ښیي، چې هر چا پیدا کړی وي او یا ورته پاتې وي لطفا دې په دغه نمبر تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0000 43 82. ټلیفون بل شماره ده 0000 43 82. والسلام.
السلام علیکم، زه فرید احمد ورکان د ولایت خبر کوم. زموږ یو اکا د نعمتله په نامه دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څه د په اړه معلومات لري موږ ته دې په دې شماره راځم 0000 43 82. مننه.
اور السلام علیکم، شیر احمد یم د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد 2 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0000 42 93. والسلام.
سلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورک دی. د 2 میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووهي 0000 43 03 93. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه بهای جان د غزوره د کرباغ ورسوالۍ د برسېله د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما اکبر خان نویږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که هر چاته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي، 0 5 5 5 4 6 8 او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي، 0 4 1 8 0 3 3 8. السلام علیکم.
خبریں شکری دے یلمن اللہ دواشد ورسالے خبری کم یو علیک مورک دے تقریباً دیر لس کال کے دیر لس میں آشت کیجے چی دے واشد ورسالے دے علاقو لی وسیدن کجے دے اختیار نامہ دے خلیار نامہ تر نامہ بندی دے پلار نم دے او دے سید ماما دے ارور دے نم شیخ ماما دے کچیر دے دے پاک لطاس و معلومات لے ارور کولا چی دے تلپن نام بشمیرو تزنگ ہوئے سی پر دو وارا نا دو وارا یو اتا دو وارا شپر نا او دوه مشوره مو د سپر وای چې تر 15 ناویا له ډیر شلاله د خدای په نوم شوره.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نشانه دی شهر دی دی نه خان کلی اوسیدون کوم. زما ورور په نوم دی سید محمد، او کاله کیږي چې له کور څخه له هر کس سره د کهار مسلمان ورور ته معلومات وی او یا یې لیدلې وي، له عصبي تکلیف هم لري. نو په دې شمېره دې له ما سره په تماس کې شي، 0 5 5 9 9 2. شمېره یې ور بیا وایم، 0 5 5 5 9 9 2. وسلام مننه.
السلام علیکم، لومړنۍ کې هلې ورور جانه. یو کس دا وارث تر اخیر ما د دې صاحب نه، یو کس دا د نصرت په نامه دا وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک پلار زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي، 0 5 5 1 1 0 0. بیا تکراروم، 0 3 3 0 2 2 0 0. کار څوک چې دې ورکسی عزیز خپلوانی نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي، زما نوم وارث تر اخیر لخدای سامن وخت شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من ولادت انا تعلد ولصالید الباقه شيبان كان ماكاش شام احمد كنا من الحج نجبلاك ازيد محمد غوص عبد الرسول محمد رسول او سید محمد یورونا دی د دا پنځه کال کې د کورونا د کومه مزه ده پر اس معلومات نه لرو، چې دا په خپل مزه غو د نور اندوسان په سن کې جنې نو مهرباني دې په دغه لمبر دې عمر سره غوي چې پر وای چې پر وای څه څه څور له سره څه څه شو دې. او سلام.
بله السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له بیوان ولسوالۍ له بنتمر له سیمې ملاتای سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک دی د طایب په نامه سره تقریبا اوسه نو 2-3 کاله کېږي. دی مطلب لاله او د معروف ورور دی، هر مسلمان ورور ته کې معلومات کېږي. نو په دې هیله یې چې زموږ سره معلومات شریک او یا هم زموږ خپله غږ اوري، کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچی او تلی کندهار ښار ته د کیبل دپاره، چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه شوی دی، خو یو ځل اړیکه ورسره ټینګه شوې وه، خو بیا د هغه نه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده او تماس پرشکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي جایزه هم ورکول کېږي. نو لطفاً زموږ سره په همدې کرو باندې اړیکه ونیسي، 0 5 5 3 3 3 3.
السلام علیکم، زما مشرور زما احمد نعیم، زما مشرور ما مشرور ما احمد چا مشرور په ما وچا دا شپږ کال کې چې ورکسوي دی، شپږ کال کې چې ورکسوي دی. که تاسو ته په اړه معلومات لري د سیمان پلاس او رکسو د تاسو کې په اړه معلومات لري، مشتجه پیغام نشر کی یا مشتجه په اړه معلومات کی یا مشتجه دواره کالداری شي نیو کو کیږي. دا دادی رادیو څخه مننه.
سلام، السلام علیکم، حکمران عادل یم، د یلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ د سرپلان کې یم. زما یو د عامه زوی ورک دی، مولوی نومیږي، دا 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو کار څوک هر ګور په دغه اړه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دي اړیکه ټینګ کړي، 0 5 5 5 8 6 8 9 9. وسلام.
السلام علیکم مسلسلہ شہر خبر تو ما نو بچے خبرے رب المتن پنا مدے دے نو اقدام و سوالی دے کلکان دے کرے او سے دن کے دے دا دے میں سی کے دے چنا دارا کدے یار تو پر معلومات لے نو سم سر پگاس نرا ایک ونی سے سے پر وہ تو سے پر وہ تو لو تو لو سے واچ ایڈریس او تو لو وش سر مننا السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ کلاسر تماج کیا عبدالحدیب پنامہ دے یو کال کی شورک دے تو چاہے چاہتا معلومات معلومات انعام سر سر السلام علیکم
په مخه دي شه دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یوځای سي او خوشاله ژوند ولري. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
دتا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.